آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د توغندیو د ویشتلو موضوع باید د خبرو له لارې حل سي. جمهور رئیس اوباما د 15 بندي طالبانو سره د یو امریکایي عسکر د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې ملاتړ کړی دی، او د نایجیریا پولیسو ویلي دي چې مظاهره چان آزاد دي چې لارو کوڅو ته راووزي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به یو طبي مطلب د تور ژیړې په باره کې هم واوري، او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اوروو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان لخوا د توغندیو د ویشتلو موضوع باید د خبرو له لارې حل سي. د امریکا سفیر پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي، او دوی به د دغه مسلې د حل لپاره د خپل نفوذ څخه کار واخلي. د څه مودې راهیسې د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان له لورې د افغانستان په سرحدي ولسوالیو باندې د راکټونو بریدونه کیږي. پرون هم د کونړ چارواک ویلی دی چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو باندې یو سلو شل توغندی لګیدلې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې هغې پریکړې دفاع کړې چې د ګوانتانامو په زندان کې 15 تنه بندي طالبان د یوه امریکایي عسکر د آزادولو په بدل کې خوشي کړي دي. په دې اړه به د جیف سیلډن یو رپورټ واورو چې د پندګان څخه راستولی دی.
په افغانستان کې د بووی برګډال د پخوانی ټیم د مشر په شان خلک نه خوښنی څرګندوي. بویتو وای
پیپل کالینګ هیم ا هیرو اند پیپل کالینګ هیم دیس دیس ګریټ سولجر اټس
ا خلک د اتل یادوي یا ورته ستر عسكر وای. دا د ټولو هغو عسکرو پر مخ تو کول دي چې حالت وو. د پوز پخوانی سرپرک مشر ایوان بیوتو خوشاله ده چې برګډال اشغورل شوی دی، مګر بیوتو وای د داسې یو عسکر لپاره المانځل نه نشي درکولی چې هغه تښتېدلی وي. بیوتو وای
مور امپورټنټلی اټس ا سپټ ان د فیس ټو د سولجرز هو ډاید از ا ډایرکټ ریزلټ.
نو ټول نه مهمه لا ده چې دا د هغو اسکارو په مخ باندې توکول دي چې د د تختیدو په نتیجه کې ووجل شول. د پاوز سیکرټری اډ پرون د شنبه په ورځ ویلامه خبره کړل چې وای د پاوز لومله خارداد چې د برګډال روغتي حالت بیرته زیاته راولي، مګر دا معلومه نه ده چې دا به څومره وخت ونیسي. میک هګ نو وای کله چې د روغتي حالت د خشي نو بیا به پاوز د برګډال په بارکی جامع کرکتنه وکړي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې لخپل اډینه لادرکه شوی وو. خپل د برګډال سره خبرې کول هم پکې کې شامل دي چې کېده شي په خوانه باندې د انضباطي اقدام سره مخامخ شي. په عین وخت کې د کانګرس نغړي د اوباما حکومت هدف ګرځولې ده چې ځینې لا بیا وای د بندیانو د تبادلې په باره کې د تحقیقات وشي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د پاکستان یو مهم سیاستمدار په برتانیا کې نیول سوی دی چې دې کار د هغه په اصلي شهر کراچي کې د ناراموي د رپیدا کېدو ویره پیدا کړې ده. د پاکستان د متحده قومي تحریک یا ام کیو ام د ګوند چارواکو ویلي دي چې الطاف حسین پرون د سه شنبې په ورځ د پیسو د غیر قانوني چلند یا احتکار په تور نیول سوی دی. د برتانیې پولیس وویل چې یو 18 کلن سړی یې په لندن کې د هغه د کور د تلاشۍ په وخت نیولی دی، مګر د دې سړي هویت نه دی څرګند کړی. الطاف حسین د پاکستان د کراچی په شار کې د ام کیو ام د ګوند مشر دی. هغه د 1990 کال څخه راورسته چې د پاکستان حکومت ته هغه ګوند وځپه په خپل خوښه په تبعید کې ژوند کوي. د شغلی حسین د نیول کېدو د خبر د خبرېدو څخه وروسته پرون په کراچی کې دوکانونه او تجارتي موسې له دې ویرې وختي وتړل سوې چې شخړې او بلواګانې ونسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نور خبرونه، د نایجیریا پولیس ویل دي چې مظاهرچان آزاد دي چې د پلازمینې لارو کوڅو ته راووزي. یوه ورځ مخکې د هغه ښار د پولیسو کمیشنر امر کړی و چې د هغو څه د پاسه 200 د ښوونځیو زده کوونکو نجونو په اړه دي چې هغیانو تښتولی دي مظاهرې بندې وي. مظاهرچانو پرون د سه شنبې په ورځ د دې امر په خلاف په محکمه کې عرض کړی و. د پولیسو لخوا په یوه بیانیه کې کوشش شوی چې د پولیسو د کمیشنر دې امر وضاحت ورکړي سي. په بیانیه کې ویل شوي دي چې پولیسو د داسې مظاهرو د بندولو مشوره ځکه ورکړه چې په دغو مظاهرو باندې یاغیان حملې کولی سي، مګر پولیسو دا هم ویل دي چې دوی د سوله ایزو مظاهرو بندېدل د نایجیریا په هر ځای کې چې وي نه دي غوښتي.
د سوریې خلکو پرون د سه شنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او ویل کېږي په دې انتخاباتو کې به برحال جمهور رئیس بشار الاسد ډېرې زیاتې رایې وګټي او د بلې اوه کلنۍ دورې لپاره به په داسې حال کې راسي چې په هغه ملک کې خونړۍ شخړې او جګړې روانې دي. د سوریې دولتي تلویزیون د اسد ملاتړ کوونکي وښودل چې د هغه عکسونه یې رااخیستي وه او بیرغونه یې رپول او په اوږدو کرښو ولاړ وه چې رایې ورکړي. دغه رایګیري یوازې د سوریې په هغو سیمو کې کیږي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د سوریې مخالفینو او د هغوی لویدیځو متحدانو د انتخابات چې د ښاغلي اسد په مقابل کې یوازې دوه تنه کاندیدان چې حکومت تایید کړي ولاړ دي رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاخې ماري هارف دغه انتخابات د شرم او خجالت وړ وبلل او وی ویل چې جمهور رئیس اسد نن ورځ دومره اعتبار نه لري لکه پرون چې درلود.
امریکا د چین څخه غوښتي دي چې هغه انتقاد کوونکي دي آزاد کړي چې د تیانامین د میدانی د احتجاج کوونکو د ځپنې د 15مې کالیزې د رارسېدو له کبله یې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاخې ماري هارف پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې چین یو پرمختګ کوونکی هیواد دی او باید زیاتو سیاسي بحثونو ته اجازه ورکړي، په خاص توګه مخکې د داسې تاریخي پیښې د کالیزې په رارسېدو سره لکه د جون په څلرمه د تیانانمن پیښه چې ده. په 1989 کال کې په چین کې د دیموکراسۍ طرفدارو مظاهرچانو د بیجنګ د تیانانمن په میداني کې احتجاجونه او مظاهرې وکړې چې د چین د حکومت لخوا په زور زیاتی سره وځپل شوې.
سعودي عربستان وایي چې هغه د هغو ناروغانو د شمیر په حق له پوره غور ونه کړی چې د میرس په نامه د تنفسي جهاز د یوې مرګانۍ ناروغۍ په نتیجه کې مړه سوي دي او دا شمیر د 190 تنو څخه 202 تنو ته زیات سوی دی. د سعودي عربستان د وزارت د روغتیا وزارت د ارقام پرون د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه اعلان کړل چې په نوو پیښو باندې غور کاوه. هغه دغه راز د منځنی ختیځ د دغې تنفسي ناروغۍ ټولې پیښې 688 وبللې، په داسې حال کې چې مخکې یې د 114 پیښو رپورټ ورکړی و. د میرس ناروغي یو ډول وایروسي ناروغي ده چې په تنفسي جهاز باندې سخت تاثیر کوي او په 2003 کال کې په نړۍ کې په دغه ناروغي تقریبا 800 کس مړه شول. میرس عموما د زکام په راپیدا کېدو سره شروع کیږي، خو وروسته نمونیا تنفسي ستونزې ورسره راپیدا کیږي او حتی پښتورګي له کاره لویږي چې د مرګ سبب ګرځي. سعودي عربستان د دې ناروغۍ خبر په داسې حال کې خپور کړ چې د روغتیا د وزارت معین یې په ناڅاپي توګه برطرفه سو. ساینسپوهان فکر کوي چې اوشان به شاید د دې ناروغۍ د انتقال په لومړي پړاو کې نقش لري، مګر هغوی په دې اړه پوره معلومات نه لري چې دغه ناروغي څنګه انسانانو ته سرایت کوي.
پرون د سه شنبې په ورځ کله چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پولینډ ته ورسید چې د هغه هیواد مشرانو ته د امریکا د مرستې او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړي، نو د خبرو په وخت د یوکراین حالات د اجنډا د سر موضوع سوه. ښاغلی اوباما په وارسا کې د پولینډ د جمهور رئیس سره د ملاقات څخه وروسته د روسیې څخه وغوښتل چې په ختیځ اوکراین کې دي بیلتون غوښتونکو ته د وسلو د بهیر د بندولو سره مرسته وکړي او د خپل اثر رسوخ څخه د کار واخلي چې مبارزین دې ته مجبور کړي چې د سولې لار راواخلي.
او په ختیځ یوکرين کې د حکومتي قواو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ پرون د سې شنبې په ورځ هم شخړو او جګړو دوام درلود او هرې خوا ادعا کړې چې بلې خوا ته یې زیات تاوانونه رسولی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د شوزو چارو وزارت په راتلونکو حکومت کې د میرمنو ګډون 50 پسول کې غواړي. د دغه وزارت چارواکي ژمنه کوي چې د ټاکنو په دوهم دور کې به د میرمنو ګډون هم 50 پسول کې لوړ کړي. دغه کچه د ټاکنو په لومړي دور کې 60% و. بهارت صابر رپورت راکوي.
د افغانستان د خزو چار وزارت د مور د ورځ په ویاړ یو 150 تنه هغه وګړي او بنسټونه د ستاین لیکونو او جایزو په ورکولو ونازول چې د 13-12 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د خزو د حقونو د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره مبارزه کړې و. د میدان وردګ ولایت د خزو چار رئیسه وحیده خکلی د دغه ستایل شویو میرمنو په کتار کې ده. هغه وایي په 13-12 کال کې په ولایت کې د میرمنو لپاره ډیر څه شوي دي. د هغه په وینا د محلې د ولایت نګدي سلويخت په سلو کې میرمنې په دولتي ادارو کې کار کوي او خوانزو تزي
اوس تقریبا د سلويخت په سلو په خوا کې خزي کار کوي، مکتبونه وایي، عرفي کورسونه کې دوی بوختي دي. په داسې حال کې چې موږ په تیرو کلو کې اډن درلوده دي، موږ نه دي خزوار خان بيخي صفر و. او اوس یعنی خزي توانې دلی دي چې دوی کولای شي چې کار وکړي. په ساتامه کې موږ ډېری خزي لرو، معرف کې ډېری خزي لرو، همدارنګه د خزو چارې ریاست کې ټول مامورین موږ خزي نه دی. البته خزي ډیر زیات مراجعه کوي، موږ دوی ته وړیا کورسونه د کمپیوټر دایره وو.
وحید خلی وایي دا محلې په ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو پیښې زیاتې ثبتېږي، او دا ځکه چې ښځې تر ډېره بریده په خپلو حقونو خبرې دي او د ځان دفاع لپاره مدني او د ښځو د حقونو ساتلو برخو ته مراجعه کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانې د ځانګړي سارنوالۍ مشره قدسیا نیازی هم د ښځو د حقونو د ساتونکو په نوم وستایل شوه. میرمن نیازی وایي په 13-12 کال کې په دولتي بنسټونو د افغان میرمنو د باور ترلاسه کول تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده.
امی کې زنها اعتماد پیدا کردن به ارگان های عدلی و قضایی و تانستن که آواز خود بلند بکنن و مراجعه بکنن.
دا چې میرمنو په عدلی او قضایی بنسټونو باور پیدا کړي او خپل غږ د دوی تر غوږو رسوي، هغوی ته ورزي او خپل حق غواړي، نو دا د افغان میرمنو ستره لاسته راوړنه شمیرل کیږي. او موږ د خپل وس سره سم له هغوی سره مرسته کړي سو هغوی د ژوندانه د ستونزو نه وژغورو او ورته د حل لارې پیدا کړو. د ښځو د حقوقي ستونزو د حل لپاره د غزنګړي سارنوالۍ د څلورو کالو په اوږدو کې یوازې په کابل ښار کې 3500 قضیې حل کړې دي، او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوونکو باندې د بند او حتی اعدام سزا هم ورخېژولې ده. میرمن نیازی وایي د راتلونکي حکومت نه هم هیله لري چې د افغان میرمنو 12 کلنې لاسته راوړنې دې وساتي او د ښځو حقونو او وضعیت ته دې جدي پام وساتي. د مخکښو میرمنو د کار ستایلو په دغه غونډه کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر میرمن حسن بانو غزنفر وایي لګیا دي ژورې هڅې کوي چې د ټاکنو په دوهم دور کې د ښځو ګډون 50% ته ورسوي.
در حال کار هستیم در دور دوم که 36% باید بالاتر بره. اگر ما 50% هستیم پس باید 50%
موږ په دې کار کوو چې د ټاکنو په دوهم دور کې د ښځو ګډون پراخ کړو. که موږ د هیواد 50% وګړي جوړو نو باید زموږ رای هم 50% کې وي. موږ هیڅ نوماند ته ترجیح نه ورکوو او حق هم نه لرو د ځانګړي نوماند په ګټه کار وکړو. دغه وزارت چارواکي په دې باور دي له هغه ځایه چې په ټاکنو کې 50% رای ورکوونکي میرمنې دي، نو په راتلونکي حکومت کې هم باید 50% کې امتیازات میرمنو ته ورکړل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورت. په چین کې د تینیامین په میدان کې د دیموکراسي د تحریک د ځپلو خاطره اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاته ده، مګر د چین په مطبوعاتو کې د هغې په باب هیڅ هم نه دی لیکل شوی. د هنګ کنګ څخه د امریکا ژغ خبریاله روبی کاوالی په دې باب یو مطلب را لېږلې دي چې دا د خلاصې تاسته اورول کیږي.
په چین کې په 1997 کال کې د دیموکراسۍ د تحریک د پلویانو سره ژورنالیستان هم ملګري شول. د هغوی یو شعار دا و چې مونږ په زور دې ته مجبوروه چې دروغ ووایو. په دغه وخت کې په داسې حال کې چې د تینامین په میدان کې د خلکو د ناستې اعتصاب روان و، ډیرو هغو خبرونو چې په خپل ملک کې د هغو مشرانو ملاتړ کوو چې د اصلاحاتو طرفدار وو د دغو مظاهرو د پیښو په باب په مستقل ډول رپورټونه خبرول. د هانګ کانګ د ورځپاڼې یو خبریال لیو ریشو چې په دغه وخت کې د محصلینو د تحریک په باب د پیکینګ نه خپلې ورځپاڼې ته رپورټونه برابرول وایي چې په خپله د چین مشرانو په 1980 کال کې د ګوند د کانګرس په لویه غونډه کې د جامع او صحیح خبرونو د خبرولو اساس کې خودو. هغه وایي
لیمین تیداو زونګ دا سی چینګ رانګ لیمین زداو.
هغه وایي چې په خپله مشرانو په خپلو اعلامیو کې ویل چې خلکو ته باید معلومات ورکړی شي او هم باید خلکو ته په مهمو قضیو کې د بحث اجازه ورکړی شي. فضا مساعده وه او د مطبوعاتو کارکوونکو هم خپل رول ډیر ښه ولوباوه. د می په 10 نیټه په بیکینګ کې د مارشال لا د اعلان وروسته په مقایسوي ډول د مطبوعاتو نسبی ازادي وځپل شو او د جون د میاشتې په 10 نیټه د ډیموکراسۍ د تحریک پلویان وځپل شول. د چین مشرانو د دولتي مطبوعاتو للارې خلکو ته په خپلو پیغامونو کې د ډیموکراسۍ د پلویانو په دغه تحریک سخت اعتراضونه پیل کړل او هغه خبر اعلان چې دغه تحریک پلوی کوله یا زندان شول او یا هم د کارنه لری کړی شول. په چین کې د ډیموکراسۍ د تحریک د ځپلونه 25 کال وروسته اوس چین په نړۍ کې د ورځپاڼو او د انټرنیټ د استعمال لپاره ډیر ښه مارکیټ لري، مګر په اصل کې اوس هم ورځپاڼې او هم انټرنیټ د مقامات لخوا لډیر نږدې نه سارل کیږي. په دې وروستیو وختونو کې د چین مقاماتو په وی خبريالې ګیو یو باندې په خارجي مطبوعاتو کې د چین د دولت د سری رپورټونو د خبرولو الزام ولګو. په دې برسیره د هانګ کانګ یو سابقه دار ژورنالیست چینګ چونګ په عین جرم 3 کاله په زندان کې تیر کړل. هغه وایي چې اوس په خلکو کې د دې امید پیدا شوه چې انټرنیټ به د مطبوعاتو د ازادۍ په لار کې یو ښه وسیله شي. د چین مقاماتو همدا اوس خارجي خبر اعلان ته د تینامن د میدانې د پیښې په باب د رپورټونو د برابرولو په ضد خبرداري هم ورکړی دی.
او دا هم لاند او مهم خبرونه. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان لخوا د توغندیو د وشتلو موضوع باید د خبرو للارې حل سي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د خپلې هغې پریکړې دفاع کړې چې د ګواتانامو په زندان کې 15 تنه بندي طالبان د یو امریکایي عسکر د آزادولو په بدل کې خوشي کړي دي. د پاکستان یو مهم سیاستمدار په برتانیا کې نیول شوی دی چې دې کار د هغه په اصلي ښار کراچي کې د ناراموي د راپیدا کېدو ویره پیدا کړې ده. او د نایجیریا پولیسو ویلي دي چې مظاهرچان آزاد دي چې د پلازمینې لارو کوڅو ته راووزي او یو ورځ مخکې د هغه ښار د پولیسو کمیشنر امر کړی و چې د هغو څه د پاسه 200 د ښوونځیو زده کوونکو نجونو په اړه دي چې یاغیانو تښتولې دي مظاهرې بندې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو تاسې پام وکړئ، یو طبي مطلب ته تور جړی یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول وایرس څخه منځته راځي او ورته هپاتایتس هم وایي. موږ د دې ناروغۍ په باره کې په لندن کې د ډاکټر امان شمس څخه چې د ینی یا جګر د ناروغي متخصص ډاکټر دی لنډه مرکه کړې ده. ډاکټر امان شمس وایي چې ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی دی او ډیری حیاتي دندې په غاړه لري. دی وایي
ینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه دی په ناسیا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډیری حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل دی یعنې له لارې وجودیت ونه لري، په یعنې کې انسان بې هوشه کیږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډیر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سرته رسوي هغه هم د مضرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي خصوصا هر هغه مواد چې مشتاسي د هضم له لارې چې وي خورو هضم شي که دواګانې دي که هر څه مضر مواد چې دي لومړی د ینې څخه تیریږي او هغه یې تصفیه کوي پاکوي د هغه څخه وروسته بیا نور بدن ته رسیږي.
ډاکټر شمس وایي هغه وایروسونه چې د ینې د التهاب سبب ګرځي هغه هپاتایتس ای بی سی ډی او ای ده، خو په خاص ډول هپاتایتس بی او سی د ینې یا جګر د التهاب سبب ډیر ګرځېدای سي، خو د تور ژړې د علایمو په هکله هغه داسې وویل.
هپاتایتس بی یا د تور ژړې تقریبا په افغانستان کې ډیر عام ده، داسې انګېرل کیږي چې دی تقریبا 1 میلیون کسانو یا د 50,000 څخه تر 1 میلیون کسانو پورې امکان لري په هپاتایتس بی باندې اخته یا په تور ژړې باندې. هغه دوه شکله باندې انسانانو باندې پوهېدلی شي. یو که څوک لومړی ځل ورباندې اخته شي هغه وختو کې امکان لري انسانانو ته یرقان پیدا کړي یا ژړې پیدا کړي، خستګي ورته، تبه ورته وشي او یا د بدن دردي. دغه ناروغي پس له یو څو هفتو له منځه ځي. بیا وروسته په ځینو کسانو کې ځینې کسان له دې وایرس نه ځان خلاصولی شي، ځینې کسان بیا ځان ځینې خلاص نه کړي، له هغو سره د عمر لپاره پاتې شي او هغه بیا د دې باعث ګرځي چې ینه خرابوي. کوم وخت چې ینه خرابه شوله بیا په هغو صورتو کې کوم عرس چې منځ ته راځي هغه د وزن له لاسه ورکول، هماغه د انسان شکل سره له دې چې سترګې زیړي زیړی ولري یا ژیړی ولري له هغه سره په څنګ کې شکل تور ښکارېږي، وزن یې له لاسه ورکړی، ډېر زیات په خېټه کې اوبه ورته پیدا شي او یا دماغي یا عصبي مغشوشتیا ورته پیدا شي، دغه یې هغه نهایي وخت ده.
موږ د ډاکټر صاحب امان شمس څخه د تور ژړې د واکسین په باره کې وپوښتل. هغه داسې وویل:
خوشبختانه هپاتایتس بی داسې ناروغي ده چې واکسین لري. د واکسین استعمال سه ده هغه هر هغه څوک چې په فامیل کې هپاتایتس بی ناروغ ولري یا د تور ژړې ناروغ ولري د هغه فامیل نږدې خلک چې د ټول باید واکسین ولګي. وجه دا ده چې هغه یو له بل سره شی ګډوي، فکر یې نه وي، امکان لري ولاړ شي. که د ښځه په هپاتایتس بی یا په تور ژړې اخته شوي او یا مېړه ورباندې اخته وي دغه بل جانب نفر یې باید واکسین ولګي. له هغه سره څنګه هر هغه مورانی خصوصا ټول حامله شوزه دي، ما خو توصیه ټول حامله شوزه ته دای چې ولاړ شي خپل وینه، چې په افغانستان کې هپاتایتس بي ډیر زیات عام ده، وینه معاینه کړي. که چیرته دی هپاتایتس یا دی تور ژړې ناروغي ولري، څوک چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید واکسین ولګول شي. که چیرته واکسین ورته ونه ولګول شي نو د مور څخه ماشوم ته انتقالیږي او هغه بیا د ټول عمر دی یعنی د خرابېدو باعث ګرځي. نو واکسین که ډاکټرانی د ډاکټرانو ته ټول ته ماده توصیه ده چې باید واکسینونه ولګي، ځکه په وجه دې باندې چې هغه له ناروغانو سره سروکار لري، دی غولوینو سره، له معایاتو سره. اوله خبره دا ده چې دوی ورباندې اخته کیږي، دومه خبره دا ده چې دوی بیا نور خلک ورباندې اخته کوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د طبي منابعو او د وحشي حیواناتو او گیاوو اغلا کول او قاچاق کول غټ تجارت دی چې په میلیاردو ډالر ارزښت لري. د ډله ییزه جنایي ډلو له لارې په ډیره عصري توګه دغه تجارت پر مخ بیول کیږي او حتی د تروریستي شبکو له مخې هم دغه سوداګري کیږي چې د تجارت بین المللي امنیت ته جدي ګواښ مخامخ کړی دی. په دې دلیل سره چې ملګرو ملتونو په دې موضوع باندې د تیر اپریل په میاشت کې د جنایت د مخنیوي او جنایي عدالت په باره کې د ملګرو ملتونو د کمیسیون د 28مې غونډې په وخت کې دا موضوع راپورته کړه شو. د بین المللي مخدره موادو او د قانون د تطبیقولو د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تاد روبینسن وویل د منګه مازی یو کال پخوا د طبیعي منابعو او وحشي حیواناتو او ګیاوو د غلا کولو او قاچاق په خلاف مبارزه کې پوره پرمختګ ولیده. د مثال په ډول د یو شمیر هغه اقدامات یاد کړل چې امریکا کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د طبیعي منابعو او وحشي حیواناتو او غیاو د غلا کولو او غیر قانوني قاچاق سره د مبارزې لپاره د درو طریقو لاره ملي ستراتیژي څرګنده کړه چې په دې کې د طبیعي منابعو وحشي حیواناتو او غیاو لپاره د تقاضا کمول، د کورنۍ او نړیوال قانون تطبیقول او تقویه کول او بین المللي همکاري کول شامل دي. د دې لپاره چې د فیلانو په غاښونو باندې په تجارتي خرڅلاو کې نږدې بشپړ بندیز لګول شوی وي، امریکا په خپل قانون کې خالګاوي لري کړي دي. د مثال په ډول د فیلانو د غاښونو د قانوني ثبوت په باره کې پیټه له حکومت نه هغه چاته انتقال شوی دی چې دغه غاښونه سره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیر نومبر په میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره جایزه اعلان کړه چې وایي د هغو معلوماتو لپاره ورکول کیږي چې د هغې له مخې هغه جنایي شبکه له منځه یوړل شي چې په غیر قانوني ډول په تجارت کې ورکړه راکړه کوي. د بهرنیو چارو وزارت تر $1,000,000 پورې جایزه سکسا وانګ شبکې په سر یخې ده چې دا په تجارت کې غیر قانوني او جنایي ورکړه راکړه کوي. برسیره پر دې امریکا او ناروی په ګډه د یوې پریکړې پیشنهاد کړی دی چې د هغې له مخې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د ځنګلونو وهل غیر قانوني کړي چې په دې کې چارتراش هم شامل دي. د دې له مخې د ډله ییز جنایت د اتحادیې په خلاف دی د ملګرو ملتونو د کانوینسیون د بین المللي همکارۍ شرایط څرګند شي. دغه پریکړه چې په لسګونو غړو یې ملاتړ وکړو د 2014 کال د می په میاشت کې د جنایت د مخنیوي او د جنایي عدالت په باره کې د کمیسیون په 13مه غونډه کې تصویب شو. په دغه پریکړه کې د اداري فساد د ډله ییز جنایت د اتحادیې د چارتراشو په قاچاق کې د غیر قانوني پیسو ترمنځ ارتباط څرګند شوی دی او د ځنګلونو د قاچاق په ضد بین المللي همکاري هڅول شوی ده چې په دې کې په سرحدونو کې د معلوماتو شریکول او د تحقیقاتو په برخه کې کوششونه شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تود رابینسن وویل په دې برخه کې لا ډیر کار کولو ته ضرورت دی او دا سپیسیز یا نوې ته یو ګواښ او خطر دی. دا یو ستونزه ده چې ټولو حکومتونو ته پکار ده چې دې ستونزې ته عاجله توجه وکړي. سره له دې هم زموږ د تیرې غونډې نه راپه دې خوا ګڼ شمیر حکومتونو د دغه موضوع په باره کې اقدامات کړي دي او د هیوادونو د همکارۍ په روحیه سره امریکا هڅول شوې ده چې غواړي د دغه غیر قانوني تولیداتو تقاضا کم کړي او د ډله ییزو جنایي ډلو شبکې چې دغه غلاو او قاچاقو کې لاس لري تعقیبوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10.5. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10.21. په هرات، جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان زیتي اوریځ وي. په خوست کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 18. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 19.28. او په فراه کې به نن اسمان زیتي اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه تدیش تتا نوشت. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوردونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونږ نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د زری خبرونه همکاران محترم احمدی صاحب او صفیه حساس دلته په استودیو کې دی. دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.